سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راټیم ناوړي اوس د زده ډېر خبرونه څلور ساعت دوام لري د سهار شپږو د مخام شپږو په لاندې سپورونه سیوش پنځوش مترو او د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني چپا ټول شپګنوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغان ماشومان د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یوناما نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې ده. د یوناما په وینا راتلونکي نسلونه د زمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بل پلو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشاره پترس کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو ترڅنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر وی پوستي د تریش په د زمرکې پریت او د زو مسؤلیت منلای. د غړلې په دې پیخه کې د درویش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. تر قام په خپلواک توګه نه تای چې د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نه خودو په شرط پرون سه شنبه د زدرلو مشال څنګه تول شو مشکوک ځان مرګي پر چاودیدونکو په واده بار خپل موټر افغانستان پولیس ته سیرما د خیبر پختونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوستي سره ټکر کړ چې د چاودنی په پایله کې یو لس پوزیان مجل شوی او سنور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیخه پرون مخام و بجی رامنځته شوې ده. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس مهال ممکن شوی. اوسمو خنشتاین چې پرون بیروت ته ورسید له چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډیره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې دره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګ هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله وروستۍ ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د نن نسو کلونو ځوانانو ترمنځ د اپیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبه د نومبر په شلمه خپل درېمه سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کنن لوبډلې کڅام د هدف پوره کول ته نږدې شو خو د لوبې پرستی شو کې پر لپسې وکټې له لاسه ورکړې او وڅل ویختم اورونه کې د ټولو غاړو په سوزي دو سره 214 منډې وکړې. د ویل د افغان لوبډله به د نومبر په 24 نیټه خپل وروستۍ لوبه له عربي متحده امارات سره ترسره کوي. تر هغه وروسته به د لوبلړې دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پایلو به ترسره کوي. خبرونه مور واوري د لوړاندې سره د ماتاله باورې دل شي. نن دا نومبر شلمه نیټه دا ماشوم نړیواله ورځ وه، خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
په سهار په شپږ بجې راوځم نماز پخینه پورې د خلکو بوټان پاره شکوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، باغي سودا کورته وړم.
ورانه په خبرونه کې را سره د دغه کارګر ماشومان سربیره په ټوله کې د افغان ماشومان په ستونزو چوسیات واره. پاکستان ته ورزو افغان کډوال د پولیسو لخوا سورول کیږي.
ابو شپدری ونی په جاتا وزروزاري د تانه مشرتاو د خلکو ته موکل له متاسف ورته نتیجې ورنکله.
لا د سربیره په دغه مر سره ووري چې دوا افغان خزو نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې د افغاني خزو څوک دی او کوم جایزه ګټلې په دې هم د تل جزئیات ولرو نور مطالب مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. نن د نوومبر شلمه د ماشومان نړیواله ورځ وه، خو یو شمیر افغان ماشومان د خپل کورنۍ او د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. د چې د ماشومان په خپل خبرو کې ازادي رادیو سره څه ویلي دي تفصیلي سناکا کړنورو.
د نوومبر شلمه د ماشومان نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکی کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یګون چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي رادیو ته وویل:
بسار پشپک بجی راو زم د ماسپخینا پوری د خلک بوتان پارش کوه وسل لوبای غټه خپل مریض دی پاری سودا کور تا وړم.
د کابل خری وی اوسیدون کې چنه غختل نومې پراپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ له امله اړه د خپل وازینې زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کالان زوی مې ده، د ګټي وټ هیڅ څوک هم زنه لارم نو مجبور یم څنګه حکم شوی نه لګم تسمال کاغذي خرڅي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوری را باندې راغلی. ډارېږم هم سرک له سره امجیږي، واړه ایوانان بیا یې بندي کوي. ډیره سخته ورځ ده، ډیره مجبوره ورځ ده. په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کیږي چې ډیری د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو پر رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کارکونکو ماشومانو د ژوندانه د ښوالي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هر ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګولې د لای حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
بین لای و لوش میباشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 19مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغه سي شرایط ورته نه یو مساعد او په درنو چارو د دوی پلی عضلات او هډوکي هغه سي وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیزلې واکمنې دور وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالی ورځې په نوم نومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنۍ سرپرستي وره تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بل پلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ درېیم هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چې د افغانستان ولې په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لړولی؟ لا فیروزی عزیزی نه یو.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا آی سی بی ایل افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرګ ژوبلې شمیر یې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پایم قطاس معلول استم او د سر مم چراو
حکومت کې د کندوز حیرتان لار کې جګړه کې ولګیدم او چری می وخړی. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه، واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز ایم ډی سي نړیوالې موسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چې زو بسیار زیات سابق کړه کم شوه.
فعلاً د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوه ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کال نه ډېوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختميږي. خو د بودیجې د کمښت لامل مو تر اوسه دا مسولیت تر سره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 13 یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 13 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو آی سی بی ایل دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 903 تنه مړه او 3,603 ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت ناوخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه لا ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د څلور شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نه نسیو وش 25 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ څپه ته ول شپږ نوي دو افغان خزو معتبر نړیوال جایزی وګټلی. ولس کلانا نیلا ابراهیمی د افغان اونچونو د غاګ د پیوړکولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې او د خصوص حقوقو بلې فعالې جوړیا پارسی به هم په دې برخه کې بل جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کوم سازمانونو لخوا او د کوم فعالیتونو په خاطر باندې د خصوص د جایزې ورکول شوې دي تفصیلي سناکا کړناورو.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سخت او زیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسی د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمی د سه شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د وڅلوېختو هیوادونو په 115 شپېتو نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د ایل بی سی په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I فکر کوم دا زموږ د نورو حقونو لپاره چې دې د پلیټ فارمونو ته لار پیدا کوي دې د اړینه ده چې نړۍ وو په هوی هغه څه چې روان دي سم نه دي. موږ باید په افغانستان کې په اوسنی رژیم او حکومت فشار راوړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي، ځکه هلته د نجونو ژوند ځای کېږي. دوه کال او 15 ورځې کېږي چې نجونې ښوونځي ته نه ځي او زما پاندا یو ناورین دی.
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان جونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې جولیا پارسی هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې واچ د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې درېو کلونو کې قرباني ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیات مبارزه وکړم او لا پیاوړی ودرېږم.
د مارټین انالیس جایزه د بشری حقوقو د مدافعینو لپاره کلنی جایزه ده او د جایزې ګټونکو په نړۍ کې د بشری حقوقو د لسو مخکښونو دولتي سازمانونو د ارزونکو پلاوی لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیس جایزه جولیا پارسی ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد کړي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولی دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دیر شو افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. د چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیلي فیروز عزیزی نورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې چولې و د شپې تر 12 بجو حالت موږ ډیر وزورول نه ډوډۍ و نه وبا بل اخره چې موږ نه پیسې واخیستي زموږ کارونه یې شر خلاص کړل او را خوشي کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغان امیرمن چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمې نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون پسیما کې پولیسان راغلي او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته موقع لرلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله او زموږ دا څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بیرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
سینن خبری شبکه راپور کوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقيف پر مهال له سخت فزیکی تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ دي. دا سینن په راپور کې چې پر نخ پور شوې د طالبانو په زندانونو کې د جنسي د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخنه سره د جنسیت بدلو شکنجه او پر دوی جنسی تیری ته اشاره کوي. تفصیل سناکا کرناورو.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوې دي. یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
چاره یم چاره یک بوتل بود برافی قمراتم با جریان بودم که
څه د انصاری په سلورلاری کې وټلو ز او ملګری می حل ته جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او اسلحه هم ورسره و. مخې په دسمال په خل شوی او اول زما موبایل واخست، لاسونه راته وټړل او زما عکس واخست، پملای په کېبل و حلم او بیا یې ز جنسي اړیکې ته اړ کړم. ما فکر وکړ کمه حوزې ته یو سي ژوندۍ مې نه پرېګ دی
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر پتنګ یو نور مرګ مرناري و هم مرګ نشته دی و هله مې خوړلي دي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه مې وال خوړلي دي رونه مې وهي پلار مې وهي سوال چې زه یو شي ملي مې زه دفتر چاپ یم زم زړه لرم غواړم چې باندې وزم تازه هوا واخلم چکر ووهم زم غواړم چې ځان ته څه سودا واخلم نه د خلکو حکومت د لاسه بارلوتی شم د عوامو د لاسه باندې بارلوتی شم ډېر تنګ راغلی یم لکه نه ډېر.
د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي خو مخکې ویلي و چې همجنس خواخوونه جرم دی او دوی مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی این این خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دې شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې څرګندولو او فلزي زنځیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالي سره مخ شوي. سینن د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقيف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبری شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی این این موندنو په خبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي رادیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شنه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته،
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان په راپور کې چې یو اونۍ مخکې خپور شوې دا شوی چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوع جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښې ثبت کړې دي، او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و موري د چي سينن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلي له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ورشو ختیځ ولایتونو ته د ختیځ ولایتونو اوسیدونکو وایي د هیواد په ټولو زنونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي. خود دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته به برخې دی. ځایي اوسیدونکو وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې 4 میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوي او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو لامل په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجی سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو یو رقم تونز ده. ټول زونونه هوایی پروازونه به هر ممکن تکي او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند ده. نو دا زمونږ ختیځوال دفر یو غټه ستونزه ده. اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شول، څوک شهیدان شول. نو هله مو دا د هوایی ډګر فعال کړي نو دا به زمونږ مشرقوال دفر یو خلاص راوړنه وي.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته سوګزي په تکلیفي کابل پورې یا تا پرواز موجود نشي، نو په غو صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې شته، په هرات کې شته، خوست کې.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ژمنه کړې و چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دی پیل شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې دا ننګرهار اوسیدونکو پوښتنه کړې و چې دا ننګرهار ملکی هوایی ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایی ډګر به ډیر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې لا هم د هوایی ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي و چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولی شي له دې هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي او له دغې هوایی ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه که چیرې دغه الوتنې پیل شي دوی باید نه وي چې د کابل جلال آباد ترمنځ چې د دوی په خبره باندې مرګونې لار ده سفرونه وکړي او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره ماهیپر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي او له هغې ځایه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروستۍ شېبو ته راورسېدو په دویمه نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي. او په دې په کې راپورونه وی چې د احمد زیب خبره باندې کرکټ بورډ د نونس کلنو لوبډلو مزوانانو پټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولای دا چې څنګه ولی په دې باندې ساحل بختیار راپورونه درکړي خو ترغه وړاندې ورزو لنډ خبرونه ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکو لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نن د خبره پر خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. بل په لاره د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استاس ولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتي خدمتونو لاره به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. ورکړي د ماشومانو د ملاتړ سازمانونو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی ځکه د راپورونو مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په نهال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تحریک پاکستان طالبان چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر وی پوسټي د تیر شپې د ځانمرګي بریده او ټولو مسولیت منلای دغه ډلې په پیښه کې د درويشتو پاکستانی پوځیانو د وژلو اراده کړې تر کوم تر اوسه په خپلواکۍ توګه نه دی چوي. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د نوم نه خوده په شرط پرون د صدرنیو مشال څنګه ته ویلی و چې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر پرون د خیبر پختونخوا په جانخیلو سیمه کې پرې پوسټي بریټ کړی و چې په نتیجه کې یو لس پوځیان وژل شوی و. او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځنګړې استازي وایي چې د اسرایل او حزب الله ډلې ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس ممکن شوی. اموس خنشټاین چې پرون بیروت ورسېدل چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې تر ډیره د خبره لبنان ته ایت کړی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنغت یو ار بیا بختیار ساحل ستاسو قربای ما او د لوب میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په ډېر خيزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوي سره سیالي لري خو کرکټ بورډ لا لوبډل نه اعلان کړي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالي بایللې دي. د هندستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 منېټه پیلېږي. او د خبرونه په 2 منېمای کې بیا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ونې د افغانستان په خوانې لوبغاړه دولت خان احمد زید د 19 کلن ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسی او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پله د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ل روانو سیالي وکاو. د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلن ځوانانو ترمنځ د پل شوی او درېخیزو سیالي په لړ کې افغانستان خپل دریم لوبه د 4 شنبه په ورځ د نومبر په 16 منېټه ل پاکستان سره تر سره کړه. خدا سیالي د 14 منډو په توپیر و بیلله. لوبه د کابل پر وخت سره لس بجې پیل شوې و چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړی وو. د 215 منډو هدف یې ټاکلی وو. د یادې لوبډلې لپاره پیلیزو توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 20 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپوهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې. همدارنګ نصیر خان او فیصل خان بیا وڅلوېخ منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علی رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې څلور او درې لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوب لړۍ په لومړنیو دوو سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د سلو منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه او د سلو منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د سلو منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاده لوبه کې د افغان توپوهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 46 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې بیا نصیر معروف خیر څلور لوبغاړي سوځولي وو او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 198 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې وو، 395 منډې کړې وې. دا ځل دوه لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو وار بیا په 155 منډې کړې وې چې په پاړې کې 12 او 44 شاملې وې، او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو نه سوځېدلې پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانگزي 2-2، نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستی وه. د ولې د چی افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپل وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي، او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 16 نیټه پای لوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلن ځوانانو دوه مخکښو لوبغاړو لوبډل مشر فرید تسکین او همدارنګه د فیصل خان لنډې څرګندونې خبرې کړو.
او ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان او د متحدو اماراتو په خلاف باندې دوه سلیزې وویلې. نو خامخا سړی خوشحالېږي چې دوه سلیزې وویل. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات و، ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي، خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده. او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي، خو هغه ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي په کار. خو بیا هم شکر باسو چې افغانستان مسکلن ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته، نو بیا لږ سخت حالات تېروم. نو که چېرته سخت حالات تېر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا 50 رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم، هغه بیا کم ورکوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی، ځکه هغه په میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي. نور ته که شاټونه وي دی وړ سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم. او د افغانستان په لوبډله کې خو ټول ښه لوبغاړی دي، خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي، هغه مې په دې خاطر خوښېږي.
تخلص دوباره کې زه وایم، نو زه چې کله مکتب کې وم ما به ډېره زیاته مطالعه کوله. زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پر شوه، نو زه کله چې ما مطالعه کوله کتاب مې مطالعه کوله نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما به زده کړي وای. نو هغه کې تسکین هم یو لغت راغلو چې د هغې معنی سکون یا آرام و. نو بس هماغه وجه وه، ما په خپله ځان ته انتخاب کړی ده. نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ. ما خو ډېره زیاته خوري کړې ده، که زه ووایم د اووه ته کله کېږي چې زه لګیا یم هم خوري کوم په هغه په ډومیسټیک کې. نو ما ډېره زیاته خوري کړې ده. د هغې نه بعد چې کله نه 19 کلنو کیمپ ته انتخاب شوم نو مونږ سره کوچیز تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې مونږ سره لګیا دي، که هغه فیلډنګ برخه یې، بالینګ برخه یې، بیټنګ برخه یې. مونږ اول کیمپ پکتیا کې وکړو، د هغې نه بعد کابل کې مونږ یو کیمپ لرلو تمره سره وي. هغه نه بعد بیا خوست لاړو نو موږ سره ډیر زیات کار شوی دا ډیر زیات کار لوبډلې سره شوی دا بدل دراغلو د میچونه میچونه تقریبا 16 سره مخکې راغلی دلته موږ یو کیمپ درلوده نو په ځان باندې مې ډیر زیات باور ده او ډیر پوره چمتووالی سره راغلی یم همدغسې لوبډله چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډیر زیات باور لرم چې انشاءالله دغه سیریز به موږ ګټو دغه نه بعد بیا شکب ته روانو په خیر نو شکب دپاره موږ ډیره زیات آمدګي نیولې ده او انشاءالله شکب کې به موږ خیر لوبې کوو شکب به موږ ګټو
انشاءالله
واقعی اول میچ خو لږ څه پریشر کې مو ځکه چې موږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 500 وکړه ما کوشش کولو چې غټ ټرینینګ پسې لاړ شم خو رن آؤټ شوم دویم انینګس کې اوسلی اوسلی نټ آؤټ کول زما نه شلې ګیم هم داسې ده ځکه همیش کوشش کوم چې آرام لوبو وکړم سلو لوبو وکړم زما دا کوشش کې 500 اوورې زه غواړم چې 500 اوورې لوبو وکړم 500 اوورې پوره لوبې سره لاړ شم او که ټی 20 میچ شلې اوورې نو کوشش کوم شلې اوورې پوره ووایم نو زمانی چلی هم دا گیم دا ما شروع نم دا سی سنگل وان ٹو یو دو رنز کول دی نو زمانی چلی گیم دا چی زر عملو بو کم پورا وری ہوئے پر نشیب نو خمون دیر جاتو خوند واخستو زکر چی اولی لوگا کی تقریبا نیو سلو سوار لس پر نشیب کشو نو واقعی تی ماشالا دیر گٹ گٹ شدو نو وال او پا دوائی منینس کی دوائی منینس کی خو ماشالا دیر خب پر نشیب شو تقریبا دو سو شپک پندس پر نشیب شو کوو یم دغه کې خو مې ایستا شړونه ډېر خوښ شول بیا هغې نه به سټریک روټیټ نو هغه سنګل یې یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوښ شول
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې زیمبابوي سره د لوبو نیټې په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړي ټاکل شوی ده چې افغانستان له زیمبابوي سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوبلړۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم دې لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوي په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه او 10مه او 12مه نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه او 10مه او 12مه نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه پیل او د جنوري په 2مه نیټه به پای ته ورسیږي د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 26مه نیټه د زیمبابوي پلازمینې هرارې ته سفر پیل کړي خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شل ورځ جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شو او پاکستان ته رسیدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شل ورځ نړیوال جام لپاره د خپل شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی د غراس فهیم شرافت فرمان الله سمیع الله عبدالله اسد الله خان غلام خان بریالی ساحل سردار ولی عبدالملک اجمل روحلا دوران عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23مه نیټه د ړندو یا نابینایانو شل ورځ نړیوال جام پیل شي کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 نیو راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل شي په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره یې د معلولیت لرونکو نابینایانو لوبغاړو تر څنګ ولاړه ده او هر وخت به دغه سیالۍ ورته چمتو کوي
نو تقریبا دلته مونږ په درې کرټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو لوبغاړي لرو لومړی چې کوم دي مثلا بی 1 ورته ویل کیږي دا هغه لوبغاړي دي چې دوی به هیڅ نه ویني مطلق نابینا دي به په دې کې دویم کټګوري کې چې کوم دي مونږ بی 2 لرو بی 2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې ته 100% پورې دوی یو څه ویني او به دریم کټګوري کې مونږه بیتری لرو بیتری هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دیت کار کوي یعنی دوی 50% یو څه ویني
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ دی هغه کې یارکار بونسر او ابریکر دیګه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه کومه بال لرو چې پاس دی او سلو دی او مونږ په یو ټیم کې اولس کسر لوبغاړي چې اولس شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې B1 B2 B3 B1 مونږ څلور کسر ټیم کې هم کولای شو او B2 چې څلور کسر او B3 چې درې کسر د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دې لپاره رننګ کوي
محنت او کوشش کو رزلٹ اللہ پلاس کے
او مونږ ته ډېر د خوښۍ زیاده چې دا کرکټ بورډ دا کم نابینانو ته پلار اچولې او دیک ان شاء الله نابینان ډېر زده کړی کوي او کم روان دی تمرینات جاری دی نو مونږ ډېر خوښ دی کم نه ما خو خپل دا لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال دا کړی انډیا کې نو زما لس کال کیږي دی بلین کرکټ کې کار
نو مې پرمان الله یارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما دغه کیم ته مونږ راغلی او ماشاءالله ختم دې لوبغاړي ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله مونږ دلته مونږ ډیر څه زده کړو زده کوو به ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو بیږو او خې سیالي وکړو قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره مونږ ان شاء الله به خې سل په سلامه دی ډیر خواري مکړي دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبي په 2 نیمایي کې 2 ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبي په لومړۍ او دویمه نیمایي کې 3 ووهل خو افغانستان بیا یوازې د 1 په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوې ټاکل شوې روزونکي عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویلي دي چې د په دې لوبو کې ورته ګټل او بایلل ډېر مهم نه دي خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوب لړۍ لومړی لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنی ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او په 26 نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په ادلیټ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیډنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8 نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه آسترالیا 12 سیالۍ کړې دي، 8 یې ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نو وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه در تخبرو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړې ده چې د افغانستان 19 کلنه لوبډله څنګه ټاکل شوې ده، او دا هم ویلي دي چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې واورئ. احمدزی صاحب، خبرونې ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي. ستا له انده دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شوې. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم نکړل. لکه خو بس د منګ نورو د ملي ټیم د نسکرونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه ایم پیل کړ او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا د مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې دي. دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو، نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کې دي چې دا یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونته پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکړي او خزلېږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي، ته ورسره همغږی؟
بالکل، عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم ریکارډ پروت دوی خوانه لګیا دي، نو خامخا لوبغاړي چې دي لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي. لوبغاړي خو نورو لوبغاړو سره لوبه کوي، ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ له هغه حساب نه به خلک د امکان ولري چې دغه انتقاد کوي، او امکان دی ولري چې ډیر انتقاد پر ځای هم وي.
که ستاسو په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي، نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري؟ او د دې تر څنګ د کرکټ آسیایي او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل، دا یو بهترین سوال کړی ده. آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي. کرکټ د عمر لوبه ده، که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کیږي هغه کې کرکټ واحد داسې یوه لوبه ده چې عمر پکې ډیر زیات ضروري ده. او 19 کلن په دې معنا نه دي چې ورلد کپ دې وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي. 19 کلن په دې معنا دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي. د ټیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي، ځکه چې آی سی سی دوی ته ایشیا کپ ورکوي، ورلد کپ ورکوي. نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبیږي او په دې باندې پوه سي چې یاره ما ته اوس نور څومره کار پکار ده. کوچی په دې پوه سي، کرکټ بورډ پوه سي، دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره مونږ ته محنت ضرورت ده چې مونږ د ملي ټیم جوړ شو. او آر انډر 19 لوبغاړي چې کله د انډر 19 د دوه کلنه پروسه ختموي، لږه نه وروسته بیا یو بل پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي. لږه نه وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي، بیا اے ټیم ته انتخابیږي، بیا ملي ټیم ته انتخابیږي. بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دا ډیر تمریناتي لوبې وکړي، لږه ماحول سره ځان بلد کړي، لغو غټ کوچ سره ځان بلد کی او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونه باندې کار وکي تر څو پورې دې جوګسي سي د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکي. نو دا په خپل باندې یو 15 کلن 16 کلن یو کلن پروسه ده. که چیرته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او تلغنه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لري، نو د تا عمر سدا بیا دمره د دې جوګ کیږي نه، ستاسو د ملي ټیم د پاره ډیر وخت لوبه وکي، ته به بیا د کرکټ سره ډیر زر خدای پاماني کوي. نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسمنت، د کوچنګ انویسمنت، د پیسو انویسمنت، دا ټول سده دا بیا پر ځای باندې نه ده. نو دا بیا په ځای باندې نه ده لګېدلې او د دې بیا سده له ګټې نه نقصان ډېر زیات.
د 19 کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصله او تسکین خط توپ وهنه کړې ده. فکر کوي نور توپ وهونکي هم غوړه دي؟
بالکل، تسکین خان سې موږ د ټیم کیپټان هم دا، وکټ کیپر بیټسمین دا، فیصل خان اوپنر بیټسمین دا، فیصل خان سدا او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري، لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ. نور کوم مالکان چې تللې دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده، نو دوی نه هم دا توقع کېدای شي. نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي، ډېر ښه دي، خو کېدای شي له کنډیشن سره دغه پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لا نه وي سوی، وخت به ولګېږي، خو توقع ترې کېږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي.
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري، یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و. فکر کوي دغه لوبډله هم دا وړتیا لري؟
بالکل، د دې ټیم تجربه ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو، نو دوی خو به موږ یو خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي، د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي. نو له دوی نه دا توقع شته، دا ټیم باید سدا ورلد کپ هم وګټي، دا ټیم سدا باید ایسیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کېدای شي چې دوی باید آسیا جام او ورلد کپ دواړه وګټي.
اخری پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستالاند څنګه ده؟
پخوا خو دی انډر 19 پروسس یې ډیره بوګده وه او تاسو خپل باندې شاهدانی سي د کرکټ د 19 کلنو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کال پورې وو، بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سي د تقریبا دوه کال نیول سي تر څو پورې هغه لوبغاړي سي هغه په هر نگانه برابر دي، ځوانان دي او غوبندیر کاروسی په هر اړخیز کار پیوسی، په تخنیکونو باندې، فزیکی برخو، د میچونو په تمریناتو باندې او هغه پرشر ترلری سي چې دوی دا په غټو میچونو کې اخلي او د غل وجنه میچونو بایلی سي، هغه یو ذهنی برخه ده. نو بیا به سدا لوبغاړي دي مخکې سفرونو ته او نورو زاینو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیرې بډه کلاس راتله. اوس دغه پروسس سدا لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري، خو امیدونه سته له دې انډر 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
پا ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
کت بنگو یار میں جدا شاہ